کې هلی می ومنه زه سفی ولاستان ایگزام تاسو د آزادی رادیو دغه خبری مجله ته خره غلاست هم د خبری مجله پر رادیو سره بیره په فیسبوک او یوټیوب کې پر ژوندې بنه هم لیدل شي په لب په خبرونو باندې وکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیايي ادارې یا یو ایس ایډ مشر سامنتا پاور په یو اعلامیه کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار باندې بندیز غندلی دی او ویلي دي چې دا پریکړه به یوازې د افغانانو لپاره د خدمتونو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. نوموړي ویلي د نړیوالې ټولنې ترڅنګ د امریکا متحده ایالات له طالبانو غواړي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. پرون په ملګرو ملتونو کې د انګلستان استازي باربرا وډوارد هم په افغانستان کې د ملګرو ملتو په استازي ولی که د خزو لکار بندیز روسته ویل طالبان د بشری مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د خزو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي. طالبانو په بدخشان ولایت کې د خزو غاګ رادیو ته په دې شرط د خبرونو اجازه ورکړي چې د حکومت له پالیسۍ سره سم عمل وکړي. د خزو غاګ یا صدای بانوان رادیو مشر ناجس روش ازادي رادیو ته ویل د فعالیتونو یو اونیز بند سخت مالی تاوان وراړولی دی. یوه اونۍ مخکې دغه رادیو چې په بدخشان او شمال کې د خزو له معدودو رادیوګانو وه په دې خاطر طالبانو وتړله چې د رادیو د مسؤلینو په خبره په تېروتنې سره یوه سندره خپره کړې وه. پرون په اسلام آباد کې د صدر اعظم شهباز شریف مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې د وسلوالو ډلو د خلاف د کوټلو عملیاتو ترسره کولو منځوري ورکړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سترې محکمې درې کسیزه جرګهګۍ د می پر 14مه په پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو امر هم کړی دی. د سیاسي چارو شنونکي فکر کوي چې د ناامنۍ او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال د انتخاباتو ترسره کول ډېره ګرانه ده. طالبان ادعا کوي چې د پروان په مرکز چاریکار ښار کې د داعش پر ضد عملیاتو پر مهال یو تن وژلی او درې ښځې او اووه ماشومان یې نیولی دي. دا خبره د پروان د والي ویاند محمد کامران زید تېره شپه په هغه بیان کې کړي چې رسنیو ته یې په خپل غږ کې استولی. دا عملیات د چاریکار د معلمینو د ښارګوټي په سیمه کې ترسره شوي. طالبان وایي د عملیاتو پر مهال دوی ته زیان نه دی اوښتی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل نن د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړو زیاتېدل وغندل او له دواړو لوریو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي چې روان مذهبي مراسم په آرامه ترسره شي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته تر دې زیات شو چې د جمعې په ورځ په تل ابیب کې پر یو موټر د ډزو پر مهال یو ایټالیایي ګرځندوی ووژل شو او 15 نور ټپیان شول. تر دې مخکې د لویدیځې غاړې په اشغال شوې سیمه کې دوه اسرائیلي سکه خویندې د ډزو پر مهال وژل شوي. دو څلوېخت چینایي جټ جنگي الوتکې نن د تایوان تنګي له حساسې منځنۍ کرښې واوښتې او له دې سره چین د تایوان شاوخوا خپل پوځي تمرینونه پیل کړل. دا تمرینونه په حقیقت کې د تایوان د ولسمشر سی اینګ وین پر هغه غونډې اعتراض دی چې د امریکا د استازیو جرګې له مشر سره یې کړي. دا درې ورځني پوځي تمرینات یو ورځ وروسته تر دې اعلان شول چې ولسمشر سی د امریکا له متحدو ایالتونو ستنه شوه. پیکینګ د اپریل په 15مه په لاس انجلس کې د ولسمشر سی او د امریکا د استازیو جرګې د مشر کیوین مکارټي لیدنه وغندله. او په بامیان کې د روژې پر مهال د 28 لوبډلو ترمنځ د فوټسال لوبې پیل شوې. دا مسابقې تېره شپه د بامیان په نوي جمنازیوم کې شروع شوې. د دې ولایت د فوټبال فدراسیون د چارواکو په وینا په دې مسابقو کې به د بامیان د مرکز او ولسوالیو په شمول د دایکوندي دوه لوبډلې ګډون وکړي. د فوټسال دغه لوبې به 18 ورځې روانې وي. خبرونه مو واوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې هم ولولای. په دغه پروګرام کې دا مهم مطالب تاسو ته خبرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیايي ادارې یا یو ایس ایډ مشر سامنتا پاور په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د افغان ښځو په کار بندیز غندلی دی. اخوا د انګلستان استازي باربرا وډوارد هم ورته نظر ورکړی.
It's an appalling thing. 2 out of 3
دا یو جراونکو خبر ده چې له هر درې افغانانو دوه په بشری مرستو متکی دي. ملګری ملتونو د خزو لګډون پرته په موثره توګه نه مرستې رسولی شي او نه یې باید وکړي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې په یوه غونډه کې پرون پریکړه شوې چې تر روژې وروسته به په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو خلاف کوټلي عملیات ترسره شي. دا هم اوري چې په پاکستان کې ګڼ میشت افغان کډوال وایي له ستونزو سره مخ دي او له بلې خوا یې د کډوالۍ دوسیې هم ځنډیدلې دي.
مونږ ډېر وخت کېږي چې پاکستان کې پاتې یو. اقتصادي ستونزې مو ډېر شوي دي. مونږ حیران یو چې څه وخت زموږ سرنوشت به معلومېږي او د دې ستونزې نه خلاصېږو.
ټول شی د روژې مبارکه میاشت ده، نو دلته د خوراکي توکو نرخونه ډېر زیات اوچت شوي دي او اکثر افغانان د دې توان نه لري چې د خپل روژه ماتي او د پیشتمي خواړه برابر کړي.
دې شی بي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو لیدونکو اوریدونکو، راځو اول مطلب ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پراختیایي اداره یا یو اس ایډ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز په تیره بیا د ملګرو ملتونو په استازولۍ یوناما کې د هغوی د کار پر بندیز باندې نیوکه کړې ده او د طالبانو دغه پریکړې غندلې ده. سامنتا پاور په یو اعلامیه کې ویلي دا پریکړه به یوازې د افغانانو لپاره د خدماتو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. تر هغه مخکې د انګلستان استازي باربرا وډوارد هم ورته نظر خوده او د طالبانو د کار بندیز امري د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند یاد کړی و. په دې اړه باندې همایون هیواد ورستي جزئیات راټول کړي او اوس یې راسره شریکوي. مهرباني.
د طالبانو د حکومت لخوا په کورنیو نه دولتي او نړیوالو موسسو کې د ښځو د کار بندیز وروسته یو شمېر اړمن افغانان وایي چې اوس د پخوا په څېر له دوی سره مرستې نه کېږي او له دې امله دوی له ستونزو سره مخ دي. د کابل او غزنی دو تن اوسېدونکو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې وویل چې پخوا به ښځینه کارکوونکي د دوی کورونو ته ورتلې، سروې به یې کولې، معلومات به یې ټولول، بیا به د همدغو معلوماتو په اساس له دوی سره مرستې کېدې، خو اوس نه څوک ورځي او نه هم مرستې ورسره کېږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا یو ایس آی ډی مشرې سمنتا پاور په یوه اعلامیه کې وروسته لاغه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار بندیز ولګېد، د طالبانو د حکومت دا پریکړه یې غندلې او له طالبانو یې غوښتې دي چې ژر تر ژره د خپله دا ځپونکې پریکړه بېرته واخلي. اغلې پاور په دې اعلامیه کې ویلي چې د ښځو کار ارزښتمن دی او دوی د افغانستان په پرمختګ کې او همدا ډول د بشري مرستو په رسولو کې مهم رول لري او که چیرې خځې دغه ونډه په دغو فعالیتونو کې ونخلي نو میلیونونه هغه افغانان چې بشري مرستو ته اړتیا لري هغوی له دغو مرستو څخه محرومېدلی شي. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د انګلستان استازي باربرا وډوارد هم همدا ډول د دې سازمان په یو کانفرنس کې وروسته لاغه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار بندیز ولګېد وویل
دا خورا ویرونکې ده چې له هرو درې افغانانو دوه یې په بشري مرستو متکی دي. ملګری ملتونه د ښځو له ګډونو پرته په مؤثره توګه نه مرستې رسولی شي او نه باید دا کار وکړي. تر ټولو مهمه دا ده چې دا ښیي طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي.
د دغو څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د غبرګون په اړه د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو یا استازولۍ یا یوناما د سه شنبې په ورځ وویل چې د طالبانو د حکومت لخوا خبرداری ورکړل شوی دی چې نورې ښځینه کارکوونکي د دوی په دفترونو کې کار نشي کولی او عملاً یې په ننګرهار کې مخه هم ونیول شوه. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په ټولو دولتي او نا دولتي موسسو کې هم د ښځو په کار بندیز لګولی و او همدا ډول نجونې یې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځي منع کړې او د تیر میلادي کال په وروستیو کې له پوهنتون څخه هم منع کړې.
له ازادي راډیو خبری مجله ګوره او اوري. اوس به ورشو پاکستان ته. د راپورونو لمخې په پاکستان کې یو شمیر افغانان چې د نورو هیوادونو د ویزو د اخیستلو لپاره د پناه غوښتنې کیسونه یې دوسی اچولی دي وایي چې له میاشتو میاشتو کیسونه ځنډیدلی دي او له بلې خوا له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د خوراکي توکو بیې هم خورا زیاتې شوې دي. سنا کاکړ دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې را سره جزئیات شریکوي. مهرباني سنا جانې.
سلامونه ستانکزای صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو مخامنی خبری مجلې ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته څرنګه چې تاسو یاد کړه، هغه افغانان چې وایي د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته راغلي او د کډوالۍ کیسونه یې د څېړلو په حال کې دي، شکایت کوي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نه هیڅ ساده چې په پیښور کې اوسېږي. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له څه باندې یو کال راهیسې په پاکستان کې د کومې پیسې چې له ځانه سره راوړي وې ټولې یې لګولي دي. نه هیڅ د امریکا کیس لري وایي چې په پاکستان کې د خوراکي توکو بیې خورا لوړې شوې دي او زامن یې په څلور ویشتو کې د 15 کلدارو په بدل کې چې ډېرې کمې پیسې دي کار کوي چې په خبره یې ورته بسنه هم نه کوي. په پاکستان کې یو بل میشت افغان عبدالرؤف قضیزاده بیا وایي د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي سره سره دوی ته د کار زمینه هم نه ده برابره. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ټول شی د روژې مبارکه میاشته نو دلته د خوراکي توکو نرخونه ډېر زیات اوچت شوي دي او اکثر افغانان د دې توان نه لري چې د خپل روژه ماتي او د پیشتمي خواړه برابر کړي، ځکه چې دلته د کار روزګار زمینه نه ده مساعده او دلته اکثر د کار روزګار اجازه ورته نه ورکول کېږي.
ډېرې د افغانانو چې د کډوالۍ کیسونه د بهیر د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللي او کیسونه یې ځنډیدلي د امریکا پی یو او پی دوه کیسونه لري. د امریکا حکومت د 2021 کال د اګست په دوهمه د افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو له پرېکړې وروسته هغو کسانو لپاره چې له امریکایي بنسټونو یا د امریکا تر ملاتړ لاندې ادارو کې کار کړی و د کډوالۍ ځانګړی پروګرام یا پی ټو اعلان کړ. د دې پروګرام یو شرط و چې باید دا کسان د دویم هېواد ته ولاړ شي. د همدې امله په زرګونه افغانان چې ځانونه یې په شرایطو برابر ګڼل د افغانستان ګاونډیو هېوادونو ډېری پاکستان او ایران ته کډه شول. په دغو کسانو کې ډېری د دولتي ادارو کارکوونکي، مدني فعالان او یا خبریالان دي چې د دوی په خبره په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له هېواده وتلي او اوس پرته خپل هېواد ته نشي راستنېدلی. دوی شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې لاریون هم کړی و. د امریکا حکومت دغه ډول اعتراضونه او نیوکو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د دغو کسانو کیسونه تر څېړنې لاندې دي.
سنا کاکړ و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسنی وضعیت او ستونزو په ارتباط باندې موږ سره وروستي جزئیات شریکول. په پاکستان کې به تم شو د وروستیو راپورونو له مخې د کراچۍ له زندانونو څه باندې 200 افغان بندیان راخوشي شوي دي او افغانستان ته رسیدلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دوی په هڅو باندې تر اوسه پورې 2000 افغانان د پاکستان له بیلابیلو زندانونو راخوشي شوي دي. ګل ایاس په دې اړه باندې وروستي جزئیات راټول کړي دي او له موږ سره شریکوي.
د جمعې په ورځ د کراچۍ له زندانونو 208 افغانان راخوشي شول. طالبانو د بارونو چار وزارت وایي تر دې دمه د دوی په هڅو باندې له 2000 زیات افغانان د پاکستان له بیلابیلو زندانونو خوشي شوي.
د بندیانو د خلاصون په لړ کې 208 تنه افغان بندیان د پاکستان د سند یالت له زندانونو څخه راخلاص او په دولتي مصارفو خپل هیواد ته راستانه کړل شول.
د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله او یا په نور هیوادونو کې د پناه اخستو لپاره پاکستان ته لاړل، چې د راپورونو له مخې له دې ډلې سلګونه کسان پاکستاني ځواکونو ونیول او زندان ته واچول. که څه هم د طالبان حکومت وایي چې د دوی په هڅو هم تر 2000 زیات بندیان خوشي شوي، خو په اول سر کې نیوکې دا وي چې د بندیانو خلاصون د حکومتونو په کچه پوره هڅې نه دي شوي. یوازې په سیمه ییزه کچه ځینو فعالانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او له هغې ډلې رضاکاري مدافع وکیل منیزه کاکړ او همکارانو یې له افغان بندیانو په تېره بیا ښځو او ماشومانو سره کتل او د هغوی خلاصون هڅې کولې. له بلې خوا راپورونه وایي چې افغان بندیان د بند د مودو تر تېرولو وروسته خوشي کیږي او ځینې بیا سره له دې چې بند یې پوره شوی وي سو ونې لا هم په زندانونو کې تیروي. په کراچۍ کې د طالبانو کنسلګری د معلوماتو په اساس لا هم 212 کسان په بند کې پاتې دي. ځینې افغان بندیان چې ناروغ او سمې درملنې ته د نه لاسرسۍ له کبله په تیرو څو میاشتو کې وفات شوي هم دي، چې ورسره د خلکو او د بشري حقوقو د مدافع سازمانونو کلکې نیوکې وپارولې. تر همدې پیښو او له زندانه د بندي افغان ماشومانو او ښځو عکسونو تر خپرېدو وروسته د افغان بندیانو د خلاصون هڅې زیاتې شوي.
ګل ایازو چې د کراچۍ له زندانونو د څه باندې 200 افغانانو د تازه خلاصون په ارتباط باندې له موږ سره وروستي جزئیات شریک کړل.
ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبری مجله ګوره او اوره. اوس به ورشو هرات ته. طالبانو په هرات ولایت کې انټرنیټ کافیګانې یا انټرنیټ کلبونه بند کړي. د هرات یو شمیر اوسیدونکي وایي د کمزوري اقتصاد او ټیټ کیفیت انټرنیټ له امله دوی نشي کولای په موبایلو کې یا په کورونو کې انټرنیټ فعال کړي. نو دوی به د نویو منابعو او څیړنو لپاره انټرنیټ کافې ته تلل. خو دا چې اوس انټرنیټ کافیګانې بندې شوي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د یوې انټرنیټ کافې مسؤول وایي دوی امر بالمعروف رئیس ته ورغلل، خو تروسه دوی ته هیڅ قانع کوونکی که جواب نه دی ویلی. په بلخ کې هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت رئیس وایي که انټرنیټ همداسې استفادې دوام ولري نو ډیره بده نتیجه ورکوي او په خبرې انسانان بدبخته کوي. نرگس مومند حسنزه دغه موضوع تعقیب کړی او سی را سره ورستی جزئیات شریکوي. نرگس، مهرباني د انټرنیټ کافیګانو د بندیدو په ارتباط باندې کراته وایي چې څه وخت نه بند شوی دی په هرات کې؟
سلامونه ستانګزای صاحب تاسو درنه اوریدونکو ته ورځ تاسو ټول پخای. څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه د موږ د نن ورځې راپور په هرات ولایت کې د انټرنیټ کیفیګانو بندولو په اړه وو. موږ البته د څه مودې راهیسې په ځینو ولایتونو کې مخکې د طالبانو په ځینو ولایتونو کې کاسټونه او هغه نو چې البته بهرني فلمونه یا سندرې خپرولې هغه په اکثر ولایتونو کې بند کړې. او څه وخت مخکې موږ د شاهد وو چې په هرات ولایت کې شاوخوا لس ورځې مخکې دوی ایګیم نیټونه هم بند کړل. او تازه د یوه اونۍ کېږي چې طالبانو په هرات ولایت کې انټرنیټ کیفیګانې بندې کړې دي. نو په دې اړه موږ په هرات ولایت کې ځینو کسانو سره خبرې وکړې، د مسؤلینو سره خبرې وکړلې. د مسؤلینو د خبرو پر اساس باندې چې موږ دې ته ډېره زیاته اړتیا درلودله، ځکه موږ اقتصاد ډېر ضعیف وو او موږ شخصا دومره موږ د دې توانایي نه درلوده چې خپل په موبایلونو کې انټرنیټ فعال کړو، او موږ وکولای شو په ښه لوړ کیفیت انټرنیټ په خپل موبایلونو کې ولرو. هغه څه چې موږ اړتیا لرو، مثلا موږ څېړنیز مواد ته اړتیا درلوده، مونوګرافونو ته، همداسې نورو اړوندو موضوعګانو ته موږ په ښه توګه وکولای شو خپل د موبایل د طریقې استفاده وکړو، ځکه موږ انټرنیټ کیفیګانو ته تللو تر څو موږ په ډېر اسانه توګه دغې چې موږ مواد راوخلو. خو له بده مرغه د هغه وخت راهیسې چې دا بند شوي دي، موږ له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي. نو د دې تر څنګ مو د یو بل نجلۍ سره خبرې وکړلې چې د دې په خبرو باندې که څه هم یعنی درسونه خو په دې باندې له ډېر وخت راهیسې چې په دې باندې بند شوي دي، خو دې خپل هغه اړوند ځینې موضوعګانې چې غوښتلې د انټرنیټ نه ترلاسه کړي، دې خپل د ورور په وسیله لاسته راوړلې. خو له بده مرغه چې اوس ورور هم نشي تللی. نو په دې اړه، په دې موضوع اړوند، موږ په هرات ولایت کې د انټرنیټ کافې د یو مسؤل سره خبرې وکړې. دغې د خبرو پر اساس باندې چې اوس مهال له بده مرغه په هرات کې تقریبا شاوخوا 300 انټرنیټ کیفیګانې دي چې ټولې بندې شوي. نو د دې په خبرو باندې چې موږ د طالبانو حکومت ته ورغلو، البته د رئیس د امر بالمعروف ته ورغلو، خو له بده مرغه چې دوی موږ ته هیڅ کوم قانع کوونکی جواب نه دی راکړی. دوی کله موږ ته دا وایي چې دا تاسو په غېږ کې نامشروع شام خپرول، کله موږ ته وایي چې تاسو ماشومان پکې مختول، خو حال دا چې دا ټولې خبرې غلطې دي. او موږ هغه ته خلک واز یو واز د سرنیز موضوعګان لپاره تل اکثره محصلین مختلط لته خوانځي شاګردان مختلط اوغو خپل پروژې مختلف بولي. نو دا هم اضافه کوي چې د دې سره د تقریبا 15 کشل لک خپل په دکان کې مصرف کړي دي. چا خبرې دي د اړوندې موضوع په اړه موږ د طالبانو د حکومت د هرات ولایت د امر بالمعروف سره خبرې وکړلې. خو د هغې په خبرو پر اساس باندې چې وو موږ دا بندي کړي دي، مګر دا د دې لپاره بندي شوي دي چې هلته خلکو اکثرا د هغې نه نامشروع استفاده کوله، ماشومان پکې ډېر زیات بوختول، او که دا په همداسې شکل باندې ادامه ولري
مننه نرگس جانې چې وروستي جزئیات مو راسره شریک کړل د هرات د انټرنیټ کافیګانو د بندېدو په ارتباط باندې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
پرون د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې غونډه شوې او په دې غونډه کې چې مشري یې د دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف کړی ده، دا پریکړه شوې ده چې تر روژې وروسته به د وسلوالو ډلو خلاف کوټلي عملیات د دوی په خبره باندې کیږي. اخوا د پاکستان سترې محکمې هم د مې په 14 په پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو امر کړی دی. په دې اړه باندې چې د ملي امنیت کمیټې ولې په داسې یو وخت کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو د سروي پریکړه کړې ده او نتیجه به یې څه وي؟ د آزادی اروپا د مشال راډیو خبریال گوهر مسید همدا شیبه را سره ورستی جزئیات شریکوي. گوهر، ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلې، مهرباني وکړئ ورستی جزئیات سدي.
اډیره مننه، ستړي مشي او ټول کتونکو ته هم ستړي مشي وایم. د کې شک نشته دی چې 13 ورځ د پاکستان دیتا د ملي امنیت کمیټي چې کومه ده د دې غونډه وشوله د وزیر اعظم شهبا شریف په مشرۍ کې، په هغه کې د پاکستان نور اسونه د مرکزی یعنی وفاقی وزراتی وزیران دی هغه هم ګډون وکړو. خو د هغه سره سره مهمه چې کوم خبره ده هغه کې زموږ د پاکستان د فوج چې کوم مشر دی جنرال اسم منیر او ورسره نور دفاعي مشران هم ګډون وکړو. په دې کې دوی دا فیصله وکړه چې په ملک کې د امنیت حالات چې دی هغه کړکېچن دي، خراب دي، او په دې راتلونکو ورځو کې به د ترخګرو یا د وسلوالو په خلاف باندې پر ضد باندې به اپریشن شروع کیږي. خو د دې بخنه غواړم د دې کاروایي د پاره سو وخت یا سم مدت ورکړې نه دي، نه سه علاقې نشاندهي شوې ده چې په دې ځای کې به په دې وخت باندې اپریشن کیږي. خو دا خبره پکې شوې ده چې د تیر وختونو کې د طالبانو په اړه باندې چې کومه د حکومت یا د ریاست رویه لږ نرمه پاتې شوه، د هغې په وجه باندې دا سیز ډېر زیات راخپور کړېدل شو. په دې خبره کې دلته څه شک نشته دی چې موږ کوم دلته کتلي دي یا موږ ته په نظر تیر شوي دي چې په پاکستان کې، خاص کر د پاکستان په قبایلي سیمو کې ترخګر ته چې کله دا مذاکرات ورسره شروع شول تیرو وختونو کې، داسې څه میاشتې مخکې خبرې اترې کېدلې خو هغه خبرې اترې بې نتیجې ختمې شولې، څه نتیجې را ونه وتلې. په هغې کې ډېر داسې هم وشول چې طالبان د دوی سره خبرې اترې روانې وې، د طالبانو مهم غړي را خلاص هم شول د هغه مذاکراتو په بنیاد باندې، او ورسره د پاکستان ریاست ورسره پرمختګ کولو دا خبره کوله چې د امن لپاره دا ضروری دی، خو هغه هر څه ونه شو. په بل طرف داسې سوسو واقعات هم وشول چې یو واقعیا په پاکستان کې وشي د ترخګرۍ یا د طالبۍ په نام باندې وشي، په هغې کې چې کوم کسان د چا جنازې پیدا شي یا هغې چې کوم شناخت وشي، په هغه کې ډېر داسې هم شوي دي چې د افغانستان یا د افغان نیشنل وي، د افغان وګړي وي، هغه په هغې واقعاتو کې ملوث د دوی نشاندهي وشي. اوس چې دا کومه فیصله شوې ده، سرچینې دا خبره کوي چې په دې وخت باندې ضرورت ده دې چې یو خو د پاکستان د افغانستان په منځ کې چې کومه ده پوله ده په دې پوله باندې ده.
گوهر مسید، ډیر مننه کوم چې وخت کم دی د تاسو نه مورستی جزئیات ترلاسه کړه. گوهر مسید د آزاد اروپا د مشال راډیو خبریال چې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د وروستۍ پریکړې په ارتباط باندې لمک سره خپل جزئیات شریک کړل. البته د خبرو اوس باور شو د روسیې او اوکراین موضوع ته. روسیې پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې په لسګونه بریدونه کړي دي. د اوکراین د جګړې له شدت سره سم د دغه هیواد د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي پرون له اوکراینی مسلمانو ځواکونو سره روژه ماته کړې او هغوی سره یو لړجمنې کړې دي. احمد شیبر دغه موضوع تعقیب کړی او اوس وروستي جزئیات شریکوي.
ستانسر صاحب، لکه څرنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، راپورونه وایي چې اوکراینی پوځیان په دې باور دي چې د روسي ځواکونو شپېته حملې شاته تمبولې دي. اوکراینی ځواکونو نن وویل چې روسي پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک سیمه کې پر لیمان، بخمود، افدیفکا او مارینکا ښارونو او ښارګوټیو حملې کړې دي. دا ټولې سیمې صنعتي سیمې دي. بل لور ته په بخمود کې روسي پوځیانو پرمختګ کړی دی. د بریتانیا په پرونی پوځي راپور کې ویل شوي چې روسي ځواکونه د بخمود ښار ترمنځ پورې ځانونه رسولي او د بخمود کاسین لویدیځه غاړه یې نیولې ده. اته میاشتې کېږي چې په بخمود کې د روسانو او اوکراینیانو ترمنځ جګړه روانه ده. پر اوکراین د 2022 کال د فبروري له 24 راوروسته د روسانو او اوکراینیانو ترمنځ هیڅ جګړه دومره اوږده شوې نه ده لکه د بخمود جګړه. د روسیې ولسمشر خپل پوځیانو ته امر کړی دی چې د دونیسک، لوهانسک، زاپروژیا او خرسون سیمې په بشپړ ډول ونیسي. ماسکو دا سیمې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره یو ځای کړې دي. اوکراینی پوځیان وایي چې روسیې عسکر د زاپروژیا او خرسون په لاندې کړو سیمو کې هڅې پیل کړې دي چې ملکیان کریمیا ته انتقال کړي. کریمیا ټاپو وسمه په 2014 کال کې روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د اوکران جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی پرون د کیف په لمنو کې له اوکراینی مسلمانو پوځیانو سره روشه ماته وکړ او هغوی ته یې وویل چې کریمیا به هم بیرته نیسو. کریمیا اصلا د تاتارانو ټاټوبی دی چې مسلمانان دي.
احمد شیبر ډیره مننه چې د اوکراین او روسیې په اړه مو هم وروستي جزئیات شریک کړو. وخت کم دی، اوس به ورشو بختیار ساحل ته چې د سپورت نړۍ وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړي. مهرباني.
سلامونه ستانکزی صاحب ته، ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. د سپورت په نړۍ کې نن یو بار بیا د هندستان غوره لیګ آی پی ایل په سیالیو کې دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه ترسره شوه، راجستان د ډیلی کیپیټلز پر وړاندې بریا ترلاسه کړه. رایلز د 200 منډو هدف ټاکلی او کیپیټلز یوازې 142 منډې وکړي. دا د کیپیټلز لوبډلې دریمه ماتې ده او راجستان تر نوې بریا وروسته د نمرو په جدول کې لومړی مقام خپل کړ. د راجستان رایلز لپاره یو بیا جاس بټلر او جایسوال نیمه سلیزی ووهلې. په دویمه سیالۍ کې به نن ممبئی انډینز د چنای سوپر کینګ پر وړاندې سیالي وکړي. چنای د دې سیالۍ پچه ګټلې او توپچونه کوي. دا د ممبئی دویمه سیالي ده. دې لوبډلې هم خپله لومړۍ لوبه بایللې ده او چنای بیا په دوو سیالیو کې یوه بایللې او یوه یې ګټلې ده. اخوا د نیوزیلند او سریلانکا ترمنځ د شلوریزو لوبو لوبلړۍ 2-1 نیوزیلند وګټله. د نیوزیلند لوبډلې چې سریلانکا لوبډلې 196 منډې کړې وي او ورپسې نیوزیلند لوبډلې هم دغه سیالۍ کې 196 منډې وکړې. په دې سره د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه په سوپر اوور کې سریلانکا وګټله. پاتې دواړه لوبې چې د اپریل په 15 او 18 نیټه تر سره شوې د کوربا نیوزیلند په ګټه تمام شوې. په دې سیالیو کې د نیوزیلند توپوهونکي ټیم صفر 118 منډې کړې وې چې هغه د دې لوبلړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ او د ورځنیو لوبو لوبلړۍ هم د نیوزیلند لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د دې لوبلړیو تر بشپړېدو وروسته به د دې ملکونو یو شمېر لوبغاړي هم د هند غوره لیګ پاتې سیالیو ته راستانه شي او ټاکل شوي چې نن د انګلستان پریمیر لیګ یا د فوټبال په سیالیو کې 8 لوبې ترسره شي. د نن ورځې لومړۍ سیالي به د فولهام او ویستم لوبډلو ترمنځ وي او د ورځې وروستۍ سیالي به د مانچستر یونایټډ او ایورتن لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د انګلستان غوره لیګ په سیالیو کې تر دې دمه د ارسنال لوبډله د نمرو په جدول کې مخکښه.
مننه کوم بختیار سایل چې وروستۍ سپورتي جزئیات مو را سره شریک کړل. البته په بامیانو کې هم د فوټسال روژه د رمضان کپ پیل شوی دی په افغانستان کې او اوس به د روژې په مناسبت د ازادي راډیو لخوا لنډکی پروگرام تاسو ته خبر کو.
ژوند په روژه کې
نوم مې رفیع الله دی او د اصل آباد په ښار کې چولې او لوبیا خرڅوم. وروره پروژه کې دلته دا کوم او په بوزه کې چې دی بیا هملته کور خواته چې دی یو دوکان دی هماغې کې دا پولې په کباړو مباړو باندې ورکوم. بعضې جولې ماولي ویسم دغه د ماشومانو شی نه مینه وړم ما دوکان کې بیا بوزه کې هغه کار کوم او روژه کې چې دی چولې او لوبیا خرڅوم. په دواړو پښو باندې مزدور یم. ژوند خو د الله تعالی نعمت دی. پیشو په انسان باندې د امتحان دنیا د روژانه کله خاو کله سخته کنه کله اسانه او کله ګرانه. نو الله تعالی دې راضی شي په موږ د رضا کم دغه نسخه کړه. الله دې رحم وکړي. زما کار پروس کالی خو ځکه پروس کالی به ما یوه 15 لیټره ټاپکه چې دا به ما د لوبیا ډکه راوړله او یوه پلس لیټره یوه چې دا یوه به مې د چولو ډکه راوړله. اوس چې دی همدغه پتیلې راوړم. دا پتیله چې ده دې کې مې یوه نیمه زیږي او دې کې دوه زیږي. دغه چوله دوه کوم او دا چې دی دا یوه نیمه راوړم. یاره د فامیل غړي مې چې دی ورور اوه مې اولادونه دي دوه منګه یو لکه نه نه پرسو کنه. الله تعالی رسوونکی ده. خو په دې ګزران سخت دی چې وشي. سکه له روژه الحمدلله آسانه روژه ده. تر اوسه پورې بارانونه او رحمتونه.